خبر نوتا. د تاجکستان امنیتی سرچینه ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریزي ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتی دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې د حمله د یکشنبې په ورځ ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه سیف د چلن نوایي د 2023 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 8 ډیر کسان چې نیمایي ماشومانو بې ځایه شوي دي. په افغانستان کې د سیف د چلرن مشر ارشاد ملک ویلي دي چې د اقلیمي بحران له کبله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د کورنیو د بې ځایه کېدو، د اوبو د سرچینو د ختمېدو او د ماشومانو د زده کړې د مخنیوي باعث شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایراني چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکوونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي دواړو خواوو همدارز د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لری وټن وشتونکي توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خپره شوي راپورونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې وټن وشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله وه. او عراقي چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبرې کوو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکس العملونه هم پرولې دي. په افغانستان کې د جمهوری نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله، خو په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، دغه لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیه کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له ښوولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغې پرېکړې تر شا سي. دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي. تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي و چې دې موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د درېو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو دو اونیو کې د خوست سیمایزو چارواکو د درېو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد لا اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبرلانو ټولنې یا RSF په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت ژغ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوی هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همداراز رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څیړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کیدای سي. بیا هم 15 دقیقې بحث ته شرق لس. په دې بحث کې میلمانی دي په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور. دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې ښاغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پراخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
سلامونه اونی که خیلی تاسو ته د پروګرام ملمه او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تېر 20 کلو کې دوی باندې ډیر کار شوی وو او په رسنۍ کې موږ ډیر پرمختګ درلوده او د افغانستان هغه واقعي څیره خنده رسنی و همدا خبریالان و تپتی رو شلو کالونو که دیر ستونزو سرادوی مخامخ و بیا هم رسنی جواندی ساد. در طالبانو در ارستی و پریکری پر حساس اگر سرنگی چه تاست معلومی گی در دیر پر منظم او سیستماتیک دول در رسنی و بانده در بندیزونو حقا دوانده چه طالبان کوشش کهی چه رسنی در همیشه در پر افغانستان که وطری او یا هم ټول رسنی د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنی چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ لخوا نشر کیږي که د دوی په طبیعت باندې برابر و نو هغه د پکار دی نشر سي او هغه موارد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال ښیي هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کی د دوی د هغه عوامر خلاف نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یو کې پیسې ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبدسي وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
ډیر مننه ښاغلی ورور. تاسو تر اوسه نکوڅوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا عوامرو سرغړونه وکړي څه چلند ورسره کیږي یا رسنی کولای سي په دې اړه خپل اواز پورته کړي؟ ورور صاحب ستاسو آواز ما ته نه راځي، د اقل نه پوهېږم چې ستونزه ده که مایکروفون مو آن کوي. میرم اوس سم شو.
زما سلامونه تاسو ته درانه میلمانه ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. خدای وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي. اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په غبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالتي تجربه کړې ده، خصوصا په 13 کلونو کې. دې ته لنډه اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې ترسنیو تاریخچې ته ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پاره آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لرې ولاړ نه شم، په ساده ډول د 13 کلو او د اوس 3 روانو کلونو پرتلنه که سره وکړو، افغانستان په 13 کلونو کې په رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولې بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډېر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انزور ډیر پناول ډول ترسم کړ. کی خاطرې ترې پاتې نشوي، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبري اعلانو ته ورته غاړو، هغه یو ډول تجارتي بڼه خپل کړه. ډېر کله پیښې لکه څنګه چې بیا غسی نه انعکاسېدلې، د خلکو غوښتنې او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسي تر چارواکو نه رسېدل، یا د چارواکو لاسته راوړنې هغه ډول چې وې، هغه نیمګړتیاوې چې په حکومت کې وې په هغه ډول نه بیانېدې. یعنی دې په یو ډول د ډېرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسورېدل او یا خو خرڅېدل په لوړه بیه هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله، او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډېره د لاسته راوړنو دوره، د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته پر رسنیز ډګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولې تر هغه دا په رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بیلابیلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کېدای شي چې مبالغه مو نه وي کړې. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شو چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. د ساينس ارزونه چې له بشریته لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان، حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی، چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو، مونږ خپل ضرورتونه تر یو بله ورسوو، مونږ خپل حقونه وغواړو، پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو ښه که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقاتو را بیلوي، دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
ښاغلیه، دلته مسله د شرعي اصولو د شرعي ارکانو اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي، دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله؟ هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو وویلې، مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي، هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري، ته باید استبداد ولري، ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس ستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي، باید د ټوپک شپېلۍ د دوی په سر ونیسي همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته، په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په لومړي ځای کې ستاسو دغه سوال ته در سمزه غواړم، سوم اورید ته اشاره وکړم. په اول کې تاسو وګورئ د طالبانو راتک سره هغه کومې وعده چې په مختلفو برخو کې دوی کړی وو، تاسو ولیدو چې هغه ټول وادي دوی برعکس وو. دا په دې معنی ده لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې طالبان په منځ کې هم په دوه برخو دوی ویشل شوی ده. دا چې کله هغه اوج ته رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کیږي دي ته موږ وخت ته اړتیا شته. بل خوا ته تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي، د قانون حاکمیت نه وي، پخوا په نظام کې هر څه چې و موږ پر رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده، هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي. او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې پخوا نظامو کې هم ستونزه و در رسنیو په برخه کې، خو کوم ستونزې چې اوج ته رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دا قانون هر سره کېږي، دا په هیڅ نظام کې هم دغسې نه دی شوی. او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي نو دلته د جنگل قانون حاکم وي. لکه تاسو اشاره وکړه تاسو ګورئ په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی، چارواک یو رقم ته در رسنیو سره برخورد لري، او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده. دا په دې معنی دی ولې چې قانون نه وي هر یو کس هر یو مسؤل کس نو ځنه خبريالانو سره په تماس کې تاسو ګورئ په ځنه ایاله او ولایاتو کې دوی خبريالان غواړي او ورتوي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ، ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستی. خبريالان توهینی، خبريالان تحقیری، او په ځنه مورد کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلن هم سوای ده. دا په دې معنی ده چې هر یو قومندان او هر یو چارواکی د پخوا پسې خبريالان غواړي هغه تهدیدی هغه مجازات کوي. نو د یو قانون نشته در رسنه په برخه کې که څه هم خاول مجاهد په کارا دولتي ته وایي چې رسنه په برخه کې کوم قوانین چسته هغه ته ځنه تعدیل پراوستو سره د قانون برته په افغانستان کې عملي کیږي، خو تر اوسه پورې درې کاله وته د قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او د قانون خپور نشو. دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي. تر اوسه پورې چې کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی ده ورته شریعت نوم مرکز شوی دی، او دې تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپوریږي هغه سیاست دوی تعقیبوي. زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم، تاسو ګورئ دوی خبريالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنیو لپاره، تر څو پورې چې دغه مخصوص کمیټې نه ځنې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي. د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملما هم تلویزیون ته غواړی کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي د دوی لخوا څو پرې سهاغه مشخص کس اپروف شوی نه وي دوی ورته اجازه نه ورکړي چې پرسنې کې خبره وکړي. او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنې په یو جامعه کې څومره قدرت لري. تیر نظام هم یوازنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندېخنی او چې خلک ته دي ته حاضر کو او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په سولې په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو موږ در رسنې لخوا ولیدو او خلک د دې انګیزه پیدا شو چې دوی مکمل تغییر کړي دي. د دوی ورځ په خواني نظام اوس نظام کې ډیر توپیر شته، موږ ولیدو د تیر دې کال اوته خو د دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو. نو دا یو سیاسي اهداف ته سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونده داده از فکر کنم سده به طول تلویزیونونه پا آینده که دوی پر رادیوگانی به تبدیل کی.
دیر منه شغلی سلیم ارور، پا افغانستان که در رسانه در سرغړون و در چیرن کمیسون هم ظاهران فعاله ده، دغه کمیسون در دغسی موارد و در چیرن و صلاحیت سمره لری؟
بله، از غواړم په دغه برخه کې خپل شخصي تجربه در سره شریک کړم. د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوي، د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده. زه چې 2021 له اکتوبر نه له اګست نه البته وروسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره فعال ومه، نو زما میلمانه اکثره طبیعي خبره ده په افغانستان کې د نن خلکو سره دا اندېښنه وه چې که چېرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي. نو زما به اکثریت میلمانه له بهر نه ول، د سکایپ له لارې او دا به په ټلویزیوني خبرونه کې را سره ول. زه ور وغوښتل شوم د استخباراتو لخوا ورسره کېناستم. زما ټلیفون یې مانه واخست او هغه میلمانه چې د واتس اپ لارې ته بلنه ورکړې و له دوی سره مې موضوع شریک کړې و سوالونه مې ورسره شریک کړې و او بیرته مې د هغه خبرونې لینک هم د همدغه واتس اپ لارې لګلې و. کله چې دغه خبرونې ته به خبره دوی لوړاندې لیدلې وي ټول ټکي ورسره یاداشت و. په انفرادي ډول هر خبريال دوی ورپته دي او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې که د افغانستان د نن موږ شنون کې لرو څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خبرونه کې میل مول لري؟ آیا دا د نظام د تخریب یو هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که افغانستان کې د نن یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي تبي خبره دا غل عکس العمل سره مخ کې نو څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپین خبرې وکړي لکه څنګه چې دی یوې رسنۍ رسالت جوړي مسؤلیت جوړي خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو ورسته ورسته بیا دا موضوع بيخي یو ډول قان خلک چې کله دې ورته میهمانه راو کی دا به دوی اپروف ورسته دي دوی له په هر حساب دي دوی له خپل دي ورکل شو یو لیستونه له مخه باید راوختل شي. نو البته طبي خبره ده زما او دوی ترمنځ مکالمه په ترڅ کې فزیکی برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنۍ او د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړې ده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده ولې په مقابل کې باید زه سپک شم ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو ولې که امکان لري دا کار دی وشي؟ وای کوم لمون سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي زمون په پرتله دغه تل درنه ده او کله چې پریکړه هم کی ته وی خبره د ستا په حق کې بنوي نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوی دی دا پیښه له ځان سره ثبت کړ تر دې زیات که تاسو واړی دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړ چې په افغانستان کې اوس په نوم دی رسنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ماده
ډیر مننه ښاغلی وجدانی دغه ستونزو ته په پام داس یو بنسټ یا داس یو اورګان ست چې پر طالبانو فشار راولي چې لغپل دغه محدودیتونو لاس واخلي. وجدانی سبا واز ما وري
زستا څه आवाज اورم
مېرمنې
امام غزخت
اوس راځي مېرمنې
افغانستان کې د نن اخو تاسو ګوري حاکم نظام ده دوی خپل قوانين لري خپل مقررات لري خو د افغانستان نه د باندې یو وطني هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه تاسو عارف ته اشاره وکړو سی پی جی دی او دغه نور نهادونه چې د غوي د رسنیو ملاتړ د کاوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی دا او د طالبان څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبان باندې فشار راولي چې دوی رسنوي پر خلاف کوم کړنه چې دوی تر سره کوي کوم قانون چې دوی له خوا تطبیق کیږي د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ دغه کوم توپیر نه وینو او رس تر بل لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه او رس تر بل په ډیرو دي د رسنوي په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم دسي شاتګ نه کوي او بل خواته د هغه بشري حقوق نهادونه دي چې هغه هم کولای شي چې دغه د خپل لارې رسنۍ باندې طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې چاوي په تبعید کې کار کوي او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې د افغانستان نه باندې کار کوي دوی هم کولای شي لکه دا استاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي نو هغه سره په کار دي دا نهادونه تماس ونیسي چې د دې لپاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه وکول شي طالبان د اړ کې چې رسنۍ پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي رسنۍ ته د درناوي او کې احترام ولتي او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثيل شي.
ډیر مننه شغل ورور. طالبان په وار وار اطمینان ورکړي چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولای شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
خغل از غواړم د افغانستان د وسنی رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیری ډول پلنډ ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه چې د طالب پراپاګاندا په یو ډول مارکیټ او تبلیغات ورته کوي جواز لري. هغه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه د یوټیوبرانو لاره ده، هغه د سیمه ایزو رسنیو لاره ده، هغه په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه چې د طالب د هغو کړنو برا زندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب مانویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبریال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې. درنه ولی بدبختانه پرختنی ډول دی رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید تر سره شي، نه رسنی لوغو صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړي شي. زه پلان ورته کوم کچیر ته غواړم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنیدو یا د رسنیزو سنگرونو د بیا فعالیتو او د ولس د غږ د بیا رساو چتولو لپاره کا پرختنی ډول کار وشي. زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغوی کې د تغییر راشي یا داسې وارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرایه وي، د ولس ملاتړ وي او په یو ډول ولس پرښتینی ډول هغه څه چې ولس یې حق لري هغه وړاندې کړي.
ډېره مننه. شغلی وجدانی، طالبان له څه ډار لري، له څه بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنیو لګوي؟
د طالبانو یوازنۍ ډار دا ده تاسو ګورئ په لومړي کې خو دوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کېده، لکه رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنا دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته زنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه ځنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګوري هغه نه تصویرونه اخستل کیږي، هغه نه ویډیوګانې اخستل کیږي. کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوالو باندې پوهیږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندي نه د څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي، هغه خبرونه کې چې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې د نن حقیقت څه شي. دا یو ځنه ادار د طالبان دی نه دار لري چې د چونی شي چې لسنۍ نه خو هغه حقیقتونه خبر شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ په یوه دی باندې بل ورځ ما یو ویډیو دی دوی حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله قرات کیږي په مناسب ډول هغه تاقی سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي. خلکو ته داس تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې مونږ شریعت راوستي دي، مونږ اسلام راوستي په افغانستان کې، او په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی اوس په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي چې د رسنۍ لخوا خبر شي. نو دلته افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر سخت دي موضوعات نه ډال لري.
بله ډېر مننه. شغلی ورور وخت ډېر کم دی که په لنډو کې راته وایي چې په افغانستان کې فعال رسنۍ چې دا مهال نشرات لري پر کوم مسایلو راپورونه ورکولای شي، پر کوم مسایلو نسی کولای؟ ورور صاحب آواز ما اوري؟ مهرباني.
ستاسو آواز ښه ما غښتره؟
وو سمسو مهرباني.
زما عرض ده دی چې افغانستان کې د نن چې څه د رسنیز فعالیت په نوم اوس موږ وینو دا ل سیستماتیک سناریو پرته نور هیڅ هم نه دی. طالب لپاره لا بیګری ده او د رسنیو په نوم حتی کېدای شي یو تور داغ دی. مسؤلیت له هیواد نه بهر رسنیو ته او له هیواد نه بهر هغو رسنیزو فعالانو ته چې په سوشل پلیټفارم مخکې دي.
ډیره مننه.
د اوسنیو حقایقو څخه پرده پورته کول هم مسؤلیت دی او باید تر
ډیره مننه ژوندۍ اوسې ستاسو آواز پری پری راځي. 15 دقیقې بحث مول ازادي راډیو واورید. له میلمنو مننه چې په بحث کې را سره